بیا سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په دې پښتو خبرونه کې موزنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې طالبانو د سولې د خبرو په اړه په یوې خبر پاڼه کې د خپل مشر د مړینې مسأله نه تایید کړې او نه هم رد کړې ده. دغه راز د سولې د خبرو په دوهم دور یې هم شک څرګند کړی دی. له بلې خوا له هلمند راپورونه وایي چې د هلمند نوزاد ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د خبرونه په ورستۍ برخه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم، قاسم سولمل ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی، د افغان حکومت وسلوال مخالفین یا طالبان وایي چې دوی د افغان حکومت او طالبان په ترمنځ د سولې د دوهم دور مذاکراتو په اړه خبر نه دي. د افغانستان جمهور رئیس پرون د طالبانو د مشر ملا عمر مړین تایید کړه. او په نړیوالو خبرونو کې ویل چې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر پرون ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د اړتیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوي نسی کولای. د هم بشپړ خبرونه په داسې حال کې چې ټاکل شوی د روانونې په پای کې د افغان حکومت او طالب بساز او ترمنز د سولې دویم پړاو خبرې وسی، طالبانو په دې اړه به خبري څرګنده کړې ده. طالبانو د خبرپاڼي په خبرولو سره ویلي چې اسلامي امارت په دې اړه ټول صلاحیت خپل سیاسي دفتر ته سپارلی، خو زیاتوي چې دغه دفتر په دې اړه په جریان کې نه دی. طالبانو په خپل خبرپاڼي کې د غرض د افغانستان د حکومت د روسي ادعا په اړه چې د طالبانو مشر ملا عمر مړ شوی تفسیرن نه کړې. د سولې لومړی پړاو خبرې د رواني جولای میاشتې په 8 د پاکستان په مری شرګوټ کې وسوي، او د سولې شورا د معلوماتو لمخې دویم پړاو به هم د جمعې په ورځ یعنی سبا ته په همدې ځای کې وسی. د افغانستان جمهور ریاست پرون د طالبانو د مشر ملا عمر مړینې تایید کړه. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پانه وایي ملا عمر د 2013 کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې د ملا محمد عمر د مړینې د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې هغه په مرموز ډول په پاکستان کې مړ شوی دی. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقي وویل چې ملا عمر د پاکستان کراچۍ ښار ته نږدې په یو روغتون کې ساه ورکړی ده.
ملا محمد عمر در یکی از شفاخانه های نزدیک شهر کراچی که نسبت مریضی که قاعده حالش شده بود اوجه بستری بود و اوجه به شکل مرموز جان داده. در تقریبا حدود 2 سال و 4 ماه پیش
د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویان د غرز ویل چې د ملا محمد عمر د مړینې په اړه د دوی استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وه، او د دې ادارې رئیس مخکې هم څو ځلې دا مسله په ملي شورا کې راپورته کړې وه. اخواس پینه مڼۍ وایي چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبر ده او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. د سپینې ماڼۍ ویاند اریک شولتز خبر اعلان ته وویل چې د امریکا استخبارات په دې اړه څېړنه کوي، خو هغه له طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي. شولتز زیاته کړه دوی کولی سي د افغانستان د حکومت بلنه ومني او د سولې له پروسې سره یو ځای سي، او یا هم جګړو ته دوام ورکړي او خپل هیواد بې ثباته کړي. د امریکا متحده ایالاتو د ملا عمر د نیولو لپاره $10 میلیون انعام شوی و. پام کړئ چې سیمه ایزو نړیوالو خبرونه ته. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د اړتیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوي نسی کولای. کارتر د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې ایران له زوره کار واخلي زموږ د پوځ د چټک برګون کړنلاره د موقع راکوي چې په چټکۍ خپل ځواکونه په کار واچو او له خپل قدرت کار واخلو. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال ادمسي هم ویل چې ایران سره د شوي موافقه سره پوځي اقدامات تر اوسه یو انتخاب دی. هغه ویل چې د ایران د لری واټن وشتون کو توغندوی د پروګرام او په سیمه کې د ایران د نورو تخریبي فعالیتونو په ګډون په 15 موارد کې د دوی اندیشنې تر اوسه نه دی لری سوی.
The negotiated deal does not alleviate our concerns in those 5 areas.
د وی سوی موافقه په دغه 15 برخو کې زموږ اندیشنې نه دی لری کړی. دغه موافقه زموږ په وزن انتخاب چې لروي نه دی بدل کړی. د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې په غونډه کې د غرض د امریکا د بهرنیو چارو د انرژي وزیرانو هم ګډون کړی وو. د امریکا کانګرس د سپتمبر تر 18 د دې موافقې د څېړنې وخت لري، او تر هغه وروسته به د رای ور باندې واخلي. د جرمنی د بهرنی چار وزیر فرانک والتر شتاین مایر او د عراق د کردستان د حکومت مشر مسعود بارزانی پرون د سولې د هڅو د جاري ساتلو موافقه وکړه. بارزانی او شتاین مایر پرون په ټلیفوني خبرو کې ویل چې د ترکیه حکومت او د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی باید په خپلو کې د سولې لړۍ له سره پیل کړي، ځکه په ترکیه کې د ناکرارۍ پراختیا د افراطي ډلو په ګټه کار دی. د ترکیه پارلمان پرون د اپوزیسیون پر وړاندیز په بیړنۍ غونډه کې د سوریې او عراق په خاوره کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې پر مرکزونو د ترکیې د حملو او د پی کی کی د وسلوالو پر ضد عملیاتو په اړه بحث وکړ. په غونډه کې د ترکیې د ولسمشر پر دې وړاندیز هم خبرې وسوې چې وایي له وسلوالو ډلو سره په اړیکو درلودو تورن سیاستوال باید له مجازاتو خوندي پاتې نه سي. د الوتکې د وزیر یو ټوټه چې د هند سمندر یو ټاپوته او بخښي د الوتکې د وزیر یو ټوټه چې د هند سمندر یو ټاپوته او بو وړې او پرون پیدا سو د بوئنګ وسو واوی هغه ماډل الوتکې پورې تړلې چې یوه د ماليزیا په هوایي شرکت پورې تړلې و او څه باندې یو کال مخکې په مربوط ډول اترې تم سوه. یو امریکایي چارواکي ویل د هوایي مسؤلیت پلټون کې ډېر ډاډه دي چې د هغې الوتکې له ټوټې اخیستل سوې تصویر چې د فرانسې د ریونیون په ټاپو کې پیدا سوې هغه به د بوئنګ وسو واویا ماډل الوتکې د وزر ځانګړې ټوټه وي. د فرانسې مسؤل چارواکي هم د دغه دوه متره اوږدې موندل سوې ټوټې په اړه څېړنه کوي. د ملیزیا د هوایي شرکت دغه الوتکه چې 209 سپرلۍ یې درلودې د 2014 کال په مارچ میاشت کې هوا ته له پورته کېدو یو ساعت وروسته ترې تم سوه او داسې وانګیرل سوه چې هغه به د هند په سمندر کې راغورځېدلې وي او ټوله سپرلۍ یې وژل سوې ده. او د نیمه هلو سه خبر ده چې د روسي حکومت د ملګری ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د ماليزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکې MH-14 د سقوط عاملین نړیوالې محکمې ته راجع کولای سي. د الوتکه تیر کال د اوکراین په ختیځ کې راوغورځول سو. د امنیت شورا او یولس غړو هیوادونو پرون د دې پریکړه لیک په ملاتړ رائے ورکړې چې د ماليزیا د حکومت لخوا وړاندې سوی وو. د امنیت شورا درو غړو هیوادونو چین، انګولا او وینزویلا په پرونی رایګیری کې له ګډون ډډه وکړه. په جوړ سوی پریکړه لیک کې پر ټولو هیوادونو ږغ سوی چې د دې پیښې په اړه له ځانګړو تحقیقاتو سره مرسته وکړي، کنه نو بندیزونه به ورباندې ولګول سي. د اوکراین ولسمشر پرون ویل چې د عدالت د تامین لپاره خپلې هڅې به جاري وساتي او د پیښې عاملین به مجازات کړي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مولا ازادي رادیو .org طالبانو دی وی خبر پانې په خبرولو سره د خپل مشر د مړینې مسأله نه تایید کړې او نه هم رد کړې، خو د سولې د خبرو د دوهم دور په اړه شک څرګند کړی او په دې اړه وروستي راپورونو څخه بې خبري څرګنده کړې. د دې مسلې له جزئیاتو مو خبرو. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ وایي طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره او باوري راپورونه وي.
We are aware of the death of reports of the death of Mullah Omar. Without commenting on the specifics of these reports, we do believe the reports
دا چې طالبانو د مشر مړینه که هغه پر احتیاط تایید شي د سولې پر روانو خبرو او د افغانستان په روانې جګړې به څه اغېز وکړي پر دې اړه د کارپوهانو له وروستیو څرګندونو مو خبرو. دغه رازه اوري چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره د هلمند د نوزاد ولسوالۍ د طالبانو لخوا د نیول کېدو خبر هم ورکول کېږي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربېره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته خپرو. د انصاف په لټه کې او د حقیقت څه دی د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د ځمکني ترانسپورټ تنظیم د ادارې له رئیس سره خبرې کړې دي.
سابق چېو ملي بس په ټولو ولایتونو کې فعال و، البته په دې لس کالو په اخر کې دا ملي بس خدمتونه ډېر کمزوره شوي دي.
ازادي رادیو اوري. له پرون رئیس لکله چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د ملینی خبر ورکړل شو د افغانستان جمهوریت ریاست وسرچنی ویل چې هغه په 2013 کال کې مل شو یو د غراز د جمهور رئیس یو ویاند ویل چې په دې اړه چرنه کوي د افغانستان د ملي امنیت ادارې هم تایید کړ چې هغه په 2013 کال کې پاکستان په کراچۍ ښار کې په یو روغتون کې مل شو دی د طالبانو څخه تمه کېده چې ډیر ژر به لکه څنګه چې دوی له حملو وروسته سمدستي مسؤلیت اخلي د خپل مشر د مړینې په اړه تفصیله وکړي خو تر ننه پورې طالبانو په دې اړه څه ونه ویل نن طالبانو یوه اعلامیه خپره کړې په هغه کې بیا هم د خپل مشر د مړینې په اړه تفصیله نه ده کړې نه یې تایید کړې د هغه مړینه او نه یې هم رد کړې خو د سولې د روانو خبرو په اړه یې بې خبري څرګنده کړې ده طالبانو په خبر پاڼه کې ویل لیچه مشرتابه سیاسی دفتر ای د سولې د دوهم دور له خبرو خبر نه دی دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې عالی شورا په ګډون افغان چارواکو ویل چې سبب د خبرو بل دور بیا هم د پاکستان په اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریحي ښارګوټي کې چې لومړی دور خبرې شوی تر سره شي دا چې ولې طالبانو په داسې حساس وخت کې اعلامیه خپره کړې او په هغه کې د خپل مشر د مړینې په اړه څه نه دي ویلي له کابله د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق را سره د دې اعلامیې له جزئیاتو به مو خبر کړي شفق صاحب مهرباني وکړئ په اعلامیه کې نور څه ویل شوي دي
بله سلام وړاندې کوم نوري صاحب تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو په تفصیل یادونه وکړه د سولې د خبراتورو د ځای او وخت په اړه طالبانو اعلامیه خپره کړي او په دې خبراتورو په اړه شک او بې خبري په یو ډول خودلې طالبانو ویلي چې د سولې د خبراتورو په اړه صلاحیت د دوی سیاسي دفتر لري دوی نن په یو خبره کړي اعلامیه کې ویلي چې د دوی سیاسي دفتر په دې اړه په جریان کې نه دی چې د سولې خبرې کله او چیرې تر سره کیږي د طالبانو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې په رسنیو کې له څو ورځو راهیسې د خبرونه خبريږي چې په اسلام آباد کې به ډیر ژر یعنی د جمعې پورې د سولې خبرې وشي خو په اعلامیه کې طالبانو ویلي چې د سیاسي مسایلو لپاره ځانګړی اورګان دوی لري او په دې اړه په خوا هم وضاحت دوی ورکړی وو دا سرګندونې طالبان په داسې حال کې کوي چې د سولې عالی شورا ویلي چې ټاکل شوې سبا د سولې خبرې په اسلام آباد کې تر سره شي د سولې د عالی شورا غړی حاجی دین محمد پرون ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت د خبرو اترو لپاره تیاری نیولای او له بشپړې اجنډا سره به پکې برخه اخلي ویل شوی چې د اوربند غوښتنه د اعتماد جوړولو په هدف به په دې خبرو کې د افغان حکومت عمده غوښتنه وي بل نورې صاحب
شفق صاحب اعلامیه د طالبانو خبر پاڼه نوې خبره شوې په دې اړه به بیا هم د افغانستان د سولې د عالی شورا له چارواکو سره خبرې وکړو چې دوی څه نظر لري دغه خبرې شوې خبر پاڼې په ارتباط په دې خبر پاڼه کې خو دوی شک خو دلای دی چې سیاسي دفتر د خبرو له دوهم دور خبر نه دی په هر صورت بل مهمه موضوع چې هغه د طالبانو د مشر مولا محمد عمر ملینه و طالبانو لکه څنګه چې موږ او تاسو ته تل د طالبانو ویندویان ټلیفونونه کوي او د حملو وروسته سمدستي مسؤلیت اخلي له پرون رئیس طالبانو سره موږ هم هڅه وکړه چې له ویندویانو سره په دې اړه خبرې وکړو او د هغوی نظر واخلو بیا هم په دغه اعلامیه کې دوی څه نه دی ویلي ولې د طالبانو د مشر ملینې ته اشاره نه ده سوې آیا کوم نور څه تاسو اوریدلي له کوم بل اړخونو
نو بله په اعلامیه کې د مولا محمد عمر د مړینې په اړه چې له پرون رئیس دغه د مولا عمر د مړینې خبر د رسنیو مهم خبرونه جوړوي او په بیلابیلو رسنیو کې رادیوګانو کې ټلویزیونونو کې او نورو چاپی خبرونو کې په دې اړه نندرې روانې دي او بحثونه روان دي طالبانو سندې ویلي نه دا خبر تایید کړی دی او نه دا خبر رات کړی دی او یو ډول خلکو ته هم یو ډول پښتنې پیدا کړي دي چې طالبان لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په ډېر موارد کې ډیر ژر مثلا د حملو د مسولیت نیولو یا په ځینو نورو مواردو کې هغه ډیر ژر عکس العمل خي یا د سولې د موضوع په اړه باندې دغه ډیر ژر عکس العمل خو دا بې خبري او شک د وخت او د ځای په اړه سرګند کړ ولی د مولا محمد عمر د مړینې په اړه دوی تر اوسه پورې له پرون رئیس چې مونږ هم ډیر کوشش کوو او نور رسنۍ او نور ژورنالستان هم ډیر کوشش کوي دوی سندې ویل دا یو پښتنه ده خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون ځینو رسنیو ته دا ویلي و چې په دې اړه چې آیا د مولا محمد محمد عمر د مړینې د خبر د خبرېدو په اړه د دوی سلام مشوره د خپل مشرانو سره روانه ده او کېدای سي چې هغوی خبرګون وخی ول لپرون رئیس تروسه پورې دوی خبرګون نه دی خودلی او وګورو چې نن آیا دوی په دې اړه څه خبرګون خي کنه او که خبرګون خي خبرګون به څه وي آیا تاییدوي به او که به ردوي خو افغان حکومت دا تایید کړی ده چې ملا محمد عمر د کراچۍ په یو روغتون کې په مرموز ډول مړ شوی دی
بل کتنې تاسو ویل د جمهوریت ریاست لخوا خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې د مولا عمر مړینه دوی تاییدوي لکه څنګه چې موږ همکار ویل هغه په کراچۍ کې مړ شوی دی دوه کاله مخکې په 2013 کال کې او ځینې سرچینې هم وایي چې مړی را انتقال شوی دی د زابل په دای چوپان ولسوالۍ کې خاورو ته سپارل شوی دی په د جمهوریت ریاست خبر پانه کې دغه راز ویل شوی چې دا اوس د هغه د مړینې له سره سم اوس یو فرصت طالبانو ته پیدا شوی دی چې دوی د سولې له پروسې سره یو ځای شي دغه راز سپینې مڼې هم په دې اړه ویلي چې طالبان دوه لارې لري یا باید د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرو ته غاړه کېږدي او یا د هم د افغانستان د بربادۍ هلو ځلو ته دوام ورکړي او خپلو جګړو ته د دوام ورکړي طالبانو بیا هم په افغانستان کې د جګړو تنور ګرم ساتلی دی د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې په دې وروستیو کې د ځینو سیمو د سقوط خبرونه ورکول کېږي هلمند هم یو له هغو ولایتونو دی چې په کې د طالبانو فعالیتونه په دې وروستیو کې بیا زیات شوي دي له هلمند د ازادي راډیو خبریال وایي چې نوزاد ولسوالۍ طالبانو نیولې ده د هلمند د ازادي راډیو خبریال همدا شیبه الیاس دایی راسره ټلیفون په لیکه دی دایی صاحب سمو اوریدلی دی د نوزاد ولسوالۍ څه وخت سقوط کړی افغان امنیتي چارواکو په دې اړه څه ویلی دی
نوري صاحب ډېره مننه ستړي نه یم تر اوسه پورې دې کال سره خبرې کوم په هلمند کې رسمي سرچینو چې د امنیت کمانډانۍ او د دوه کتنې کومې ون کول اردو او ولایت مقام سرچینې دي د نوزاد ولسوالۍ د سقوط په اړه نه د هو او نه د رد جواب رسمي ته ورته منتها هغه وایي چې غیر رسمی سرچینو کې چې په دې برې سرچینو کې ما یادونه وکړه موجود سیستم دا ولې چې علي تیر ورځ سره چلولو د جوړ څه مکمل د مکمل په تلا خو ځین سرچینو په نه کوم دني کې د ازادي راته چې هلته نن کار له وخت بیا د امنیت کمانډان د مشرۍ باندې چې خپل هم د ځان کوم امریکا ته کې وجود لري عملیات پیل شوی دی او د دانیل جنیا غ شپږ پوسټي چې تیر ورځ نه وخت د سیمې راوتلې هغه درته دا ته چې دی او دی هغه کوم چې کوم د ولسوالۍ او د کومندانۍ مرکز ته چې خپل ځمان ته نږدې موقعیت لري د ولسوالۍ بازار ته تر نن مازیګر ځان ورته نو دا د نوزاد د ځینی کسان چې کړه تر کې ژوند کوي هغه هغه د ټولې چې د دوی د معلوماتو لمخې طالبانو ته چې د مینو کرلو او د سیمې د فکر باندې د طارق خپل پروګرام ته څنګه عمر کوي او ولسوالۍ د طالبان ټول کړه طالبان هم دا ادعا کوي د کرکټ پر څیر کوي چې ولسم لپاره وجود او د تنظیم نور د افغان ته تفکر دی او د نشمیر وته ته او څنګه د غروال د تفکر دی دا د غروال خبره مستقیمه چې کوم ته چې نور د دې څنګه چې مهم غرواله او د ملي پولیسو ځینې عامه مکرنه او ګنشمیر وسلې دا د طالبان په لاس کې راځي کور غلې دي تاسو خبرې چې موږ د پرون راځي چې ډیر ځات په لټه کې یو د چارواکو سره کوم کړی چې یا درجه ته دوی یا غدا غدا
دای صاحب تاسو مخې په راپور کې وویل چې د قندهار امنی قومندان هم په هلمند کې دی دای د څل لپاره هلمند ته راغلی دی آیا داسې اندېښنې هم شته چې چیرې نوزاد ولسوالۍ سقوط کړی وي د نورو ولسوالۍ چې له قندهار سره څنګ لورې دي او ناامنې دي آیا د هغو د سقوط خطر هم شته
جنرال عبدالرزاق دراتک مثلا هم رسمي نه ده چې کوم مختلف موټرونه په شار کې ولیدل او دا هم د غیر رسمي سرچینو ترمنځ یو ګرم اواز ده چې هغه د دې لپاره راغلی دی چې د نوزاد د بیرته نیولو لپاره پروګرام کاتي او په سری ډول په همغږي ډول جوړ شي څنګه چې په کلاو کې چې اوس په تر ټولو زیات بد وضعیت دا تر نوزاد وروسته د سکوت لازمي حساب دی د دې د سکوت مخه ونیسي البته دا د نوزاد مساکله کجکی او سنجین د سکوت خبره تر اختر وړاندې د ملمن والی د ریواد اجرایر د سفر پر مهال چې نن ته د امدی روان میاش په لومړي ورځ کې کړو ترګان کړه وو چې و سوال غواړي چې ملمن کې ځینې ولسوالۍ تر خپل ورکی لاندې راولي او دا د سولې تر خپل خبر کې چې په خبرونو کې ول چې سبا چې د پاکستان د مرګ تر کې ځینې امتیازات واخلي شاید دا لري خو د طالبانو یو غفتر بل ډله چې طالبانو کې انتظار ورته دا تېر ورځ د نادالي ولسوالۍ مربوطاتو د شاول سیمې ته راغلی دي چې اوس پېنه نه هم په هغه سیمه کې ویل کېږي د افغان سپیشل فورس او حتی د ځینو خارجي ځواکونو د موجودیت په اوازو ته اید کړي چې حکومت جنګ روان دی او طالبان غوښتل چې نادالي باندې هم زور واچوي او ځینو سیمې طرف ته سره پلان جوړوي.
بله الیاس دایی لتاسو نه مننه له هلمند د ازادي رادیو خبري یالو چې د هلمند نهزاد ولسوالۍ د سقوط د طالبانو لاسته د پریوتو په اړه راپور راکو. لکه څنګه چې مو واورېدل تر اوسه پورې امنیتي چارواکو دا مسأله نه تایید کړې او نه هم رد کړې ده. د هلمند نوزاد ولسوالۍ د سقوط خبره که چیرې تایید شي دا په افغانستان کې وروستۍ ولسوالۍ ده چې د طالبانو لاسته پریوزلې دي. مخکې د کندوز د اقتاش کلی هم طالبانو نیولی و سرپل د کوهستانات ولسوالۍ هم سقوط کړی و او دغه راز پر ځینو نورو سیمو کې هم طالبانو خپل نفوذ پیاوړی کړی دی. له یوې لنډې دمې وروسته به د طالبانو د مشر د ملا عمر د مړینې په اړه د سپینې ماڼۍ د ویان د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي د څرګندونو او دغه راز د جمهوري ریاست د خبرې کړې اعلامیې له حاله خبر شي او دغه راز به هم د چارو د کارپوهانو نظرونه واورئ چې د ملا عمر مړینې به د سولې په روانو خبرو او دغه راز په افغانستان کې د روانو جګړو په اړه څه اغیز وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست د بی خبر پاڼې په خبرولو سره رسما تایید کړ چې ملا عمر مړ شوی دی. د ملي امنیت اداري ویان ازادي راډیو ته بیا وویل چې هغه په 2013 کال کې د کراچۍ په یوه روغتون کې سا ورکړې او مړی یې هم افغانستان ته انتقال شوی. البته ځینو نورو سرچینو ویلي او په د زابل په دای چوپان ولسوالۍ کې ښخ شوی دی. دغه راز سپینې ماڼۍ هم ویلي چې دوی ته کره راپورونه ورسېږي سیدلی دی او استخبارات په دې اړه پلټنه کوي. نور جزئیات به د فرشته جلال زی په راپور کې واورو.
د افغانستان جمهوری ریاست د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. د ولسمشر له دفتره د خبر پاڼې په حواله د افغانستان حکومت باور لري چې په دې هیواد کې د سولې لپاره زمینه د پخوا په پرتله زیاته مساعده ده او له ټولو مخالفو ډلو غوښتنه کوي چې له دې موقع کار واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې ملا محمد عمر په پاکستان کې د ناڅرګندې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د دې ادارې ویان حسیب صدیقي پرون وویل چې لږ تر لږه یو نیم کال مخکې د ملا محمد عمر د مړینې خبر دوی ته رسېدلی و. صدیقي د افغانو طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د شرایطو، ځای او څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل. ملا عمر د پاکستان د کراچي ښار ته نږدې په یو روغتون کې بستر و. هغه ناجوړه و او په مرموز ډول مړ شوی دی. دا خبره د دوو کلونو او څلورو میاشتو پخوانۍ ده. حسیب صدیقي وویل چې د ملا عمر د مړینې خبر د استخباراتي معلوماتو پر اساس ورته رسېدلی و او د افغانستان د ملي امنیت رئیس د ولسي جرګې په غونډه کې دا مسله یاده کړې وه.
د مورد مرگ ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان ما به کرات از
موږ مخکې د خپلو استخباراتي معلوماتو پر اساس خبر و چې ملا محمد عمر وفات شوی او د ملي امنیت د ریاست مشر دا خبر د افغانستان له ولسی جرګې سره هم شریک کړی و. د ملي امنیت د ادارې ویان په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو یا د معلوماتو د تبادلې په اړه څه ونه ویل. ملا محمد عمر له هغو کسانو چې د امریکا حکومت یې سخت پلاټه کیو او د هغه د منډلو لپاره یې $10 میلیون جایزه اعلان کړې وه. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي دفتر یو ویاند اریک شولتز پرون په دې اړه په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل
We are aware of the death of reports of the death of Mullah Omar.
موږ د ملا عمر د مړینې په رپورټونو خبر یو. خو د رپورټونو د جزئیاتو په اړه د تفسیر پرته باید وایم چې موږ باور لرو چې دا رپورټونه د اعتبار وړ دي او د ملا عمر د مړینې پر جزئیاتو خبرې نشم کولای. د امریکا NBC تلویزیون د ځینی سرچینو په حواله وایي چې ملا محمد عمر د پخوانی شوروي پر ضد د جهاد په کلونو کې سړو وهلی و او غالبا د هپاتایټس، د سږو او د زړه ناروغي هم درلوده. په کابل کې د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر یونامه مشر ویلي چې له پاکستانه د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدل پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو د خپلمنځي خبرو وخت را رسېدلی دی. د یونامه ویاند دومنیک میدلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي پیغام داسې ولوست: موږ دې ته پام کوو چې د ملا عمر د مړینې د خبر تایید له پاکستانه خپرېږي، او دا مسله خپله پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د هر اړخیز بهیر وخت را رسېدلی دی. افغانان دا موقع لري چې زړه پاڼه واړوي او پر هغو شرایطو او امکاناتو غور وکړي چې اوس مهال ټولو افغانانو ته په سوله کې د ژوند امکانات برابرولی شي. رپورټونه وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي به د روانې اونۍ په پای کې په پاکستان کې سره وګوري. دا به د دواړو خواوو ترمنځ دوهم وار رسمي خبرې وي چې په دې هیواد کې د سولې پر ټینګښت تمرکز لري.
طالبانو د خبرو په اړه شک څرګند کړی دی. طالبانو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې سیاسي دفتر یې د هغو راپورونو په اړه چې ویل کېږي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو دوهم دور به ډېر ژر په پاکستان او یا چین کې وشي، سیاسي دفتر خبر نه لري. د طالبانو د مشر د ملا عمر د ملینې خبر افغان چارواکو ورکړل. جمهور ریاست سرچینې او د غلط د ملي امنیت ادارې وویل چې دی مل شوی دی. که طالبان د خپل مشر ملینه تایید کړي، دا به د سولې پر روانو خبرو او د غرض په افغانستان کې پر روانو جګړو څه اغیز وکړي. په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق په دې اړه د سیاسي او سیمه ییزو چارو له کارپوهانو سره غږېدلی دی.
په داسې حال کې چې افغان دولت د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر اخوند مړینې پخلی کړی، نو د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان وایي چې د ملا عمر مړینه به په افغانستان کې دننه د طالبانو ترمنځ رامنځته شوي اختلافات لا زیات کړي، چې په نتیجه کې ښایي د سولې خبرو ته هم زیان ورسیږي. افغان دولت او د افغانستان ملي امنیت د چهارشنبې په ورځ ناوخته تایید کړه چې د افغان طالبانو مشر د 2013 میلادي کال په اپریل میاشت کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د پاکستان په یو روغتون کې مړ شوی. د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې تر تایید وروسته داسې راپورونه تر سترګو کېږي چې دغه ځایناستي پر سر د طالبانو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي، چې په نتیجه کې ځینې د ملا عمر د 26 کلن زوی محمد یعقوب او ځینې نور بیا د پوځي چارو د مشر ملا اختر محمد منصور پر ټاکلو ټینګار کوي. خو پوښتنه دا ده چې د افغان طالبانو د مشر مړینه به د افغان طالبانو په تحریک د دوی په خپلمنځي اختلافاتو او د سیمې پر امنیتي وضعیت څومره اغېز وکړي. د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه مشتاق یوسفزی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملا عمر تر مړینې وروسته ښایي د طالبانو خپل منځي اختلافات لا زیات شي.
د هر یو مشر یو ډېر خپل مقام یو، نو که پرس کا دې تحریک له منځه لاړ، نو یقینا دا به دې لپاره ډېر لوی حق نقصان وي. او دا راغونډول د خلکو او هغوی شاملول او بیا هغوی د مشر ټاکل، دا به یو ډېر لوی ګران کار وي. د دوی داخلي اختلافات په یو بل سره ډېر زیات وي، او بیا چې داسې مقام دی چې مشهد مزدان سیخی نیز در مسئله شتا او کتر از که این طرز اوان نکی نیمی او دیم پیرو کسانی و تپک میشی دایو خدشه زهری که چی کدیشی پا دیم از که زن زینو که خطی نکسی یکا مخی خطی شوی.
د ملا عمر د مړینې پخلی په داسې وخت کې شوی چې په دې وروستیو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په پاکستان کې د سولې خبرې اترې پیل شوي، او ټاکل شوي چې د خبرو اترو دویم پړاو به هم د جمعې په ورځ په مری کې ترسره شي. د سیاسي چارو کارپوه عقیل یوسفزی د پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ملا عمر مړینه به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ټکنه یا له منځه یوسي، وایي چې د افغان طالبانو د مشر مړینه ښایي د سولې پر خبرو اترو کوم اغېز ونه کړي.
د ملا عمر د مړینې نه بعد به مذاکراتي عمل چې دی په هغه کې په هېڅ قسمه رکاوټ یا پیچیدګي نه راځي، بلکې هغه خبره چې ده هغه به نوره هم اسانه شي. او د هغې بنیادي وجه دا ده چې افغان طالبان سیاسي خلک دي، د پاکستان طالبانو په مقابله کې هغوی حکومت کړی دی، هغوی یو تجزیه لري، هغوی یو صلاحیت لري، او هغوی په دې نتیجه رسېدلي دي چې که مونږ د سیاسي عمل څه جوړېږو نو دا به زمونږ هم سر وایولي، او د افغانستان دغه خلکو چې طالبان سپورټ کوي د هغو به هم سر وایولي، او که د دې نه بهر وي نو هغوی دا قوت یا صلاحیت نه لري چې هغه به افغان دولت یا موجوده کوم سیستم چې دی دا به سبوتاژ کړي. نو زما خپل خیال دا دی چې د مذاکراتو کوم عمل چې دی نو دا به اسان شي، ګران به نه وي.
خو مشتاق یوسفزی بیا په دې باور دی چې طالبانو ځینو مشرانو لا له مخکې د دغو خبرو مخالفت کاوه، او اوس ښایي د ملا عمر تر مړینې وروسته دا مخالفت لا زیات شي.
مختلف ګروپونه دي، مخکې چې په پاکستان کې مرګ نو وایي که هم آج کل دوه کسان ناست نو طالبان یې زموږ نمایندګان دي. زما دا خیال دی چې خبرو ته پر خلک راشي، طالبان خلک به مشیان نه کېږي، خو د هغې خبرو به اثر نه وي، ځکه چې هغې خبرې به مخکې ته ځي نه. دا خلک ته دا مني نه چې هغه څه خبره نه مني، هغې سیستم نه کوي، جنګبندي نه کوي، بیا به زما په خیال باندې دغه خبرو هېڅ اثر نه وي.
په عین حال کې عقیل یوسفزی په دې باور دی چې د ملا عمر مړینه بعد افغان او پاکستانی طالبانو پر تحریکونو اغیز وکړي او د هغوی تروریستي فعالیتونه به ټکنې کړي.
ملا عمر صاحب د طالبانو د دواړه طرفه کوم چې پاکستان کې طالبان تنظیمونه او کوم چې افغانستان کې و د هغې بلا شرکت غیر یو مشر او امیر هغو کړی و. په یو طرف ته تحریک طالبان پاکستان د دې واقعې نه بعد کمزوري شو د څه نه څه حده پورې او دغه رنګې افغان طالبان چې دي هغې ته یو دسکه ولګېدله.
که څه هم ملا محمد عمر په وروستیو کلونو کې د خپلو نږدې کسانو له سترګو پناه و، خو د اخترونو په څیر مناسباتو کې به د نوموړي پیغام د طالبانو د ویبپاڼې له لارې خپرېده. دا یادونې وړ ده چې اسلام آباد ته نږدې په مرکې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ تر مخامخ خبرو وروسته ملا عمر ته منسوب په وروستي اختریز پیغام کې د سولې د خبرو ننګه او هرکلی شوی و.
د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه چې د هغه مړینه به په د سولې په روانو خبرو او دغه راز په افغانستان کې د روانو جګړو په اړه څه اغېز وکړي، د پاکستان په پاکستان کې میشتو د سیاسي چارو د کارپوهانو نظرونه مو واورېدل. په دې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په پروګرام کې که غواړئ پوه شئ چې د افغانستان په ولایتونو کې د ځمکني ترانسپورټ وضعیت څه ډول دی، د ځمکني ترانسپورټ د تنظیم له رئیس سره مو له عمومي رئیس سره مو خبرې کړې دي. خو اوس تقسیم سلامل توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات به مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
په داسې حال کې چې ټاکل سوې د رواني اونۍ په پای کې د افغان حکومت او طالبه سازو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې وسي. طالبانو په دې اړه بې خبري څرګنده کړې ده. طالبانو د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې اسلامي امارات په دې اړه ټول صلاحیت خپل سیاسي دفتر ته سپارلی، خو زیاتوي چې دغه دفتر په دې اړه په جریان کې نه دی. د افغانستان جمهوري ریاست د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ملا عمر د 2013 میلادي کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. سپینه ماڼۍ وایي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. د هلمند نوزاد ولسوالۍ د طالبانو لاس سقوط وکړ. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د اړتیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوی نسي کولی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاینمایر او د عراق د کردستان د حکومت مشر مسعود بارزانی پرون د سولې د هڅو د جاري ساتلو موافقه وکړه. د روسیې حکومت د ملګرو ملتونو هغه پریکړې لیک ویټو کړ چې د مالیزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکي الوتکې ام اچ ولس د سقوط عاملین نړیوالې محکمې ته رجع کولی سي. او د الوتکې د وزرې و ټوټه چې د هند سمندر یو ټاپو ته اوبه وړي او پرون پیدا سو د بوئنګ 2020 هغه ماډل الوتکې پورې تړلې چې یوه یې د مالیزیا په هوایي شرکت پورې تړلې وه او څه باندې یو کال مخکې په مرموز ډول ترې تم سوه.
قسم سولمل مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات به مهمو خبرونو سره ټکي واورول. که بشپړ خبرونه یا په تفصیل سره خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
نقیب الله هلمند لیکي چې چیرې ملا محمد عمر اخوند مړ شوی وي نو بیا د اسلامي امارات ویندویان ولې خپل ولس ته معلومات نه ورکوي. عبدالسلام په یو اس ام اس کې بیا لیکلي چې سپینه ماڼۍ چې اوس دغه خبره اعلانوي یا وایي چې ملا عمر مړ شوی دی ولې مخکې دا خبره نه اعلانوله. د ده په نظر دا دروغ خبر دی. قاري هستی خان هم د هلمند څخه لیکلي دي چې د ملا عمر مړینه د مړینې خبر د سولې پر خبرو بد اغیزه کوي. دا وخت نازک دی ځکه د سولې خبرې نوې شروع سوې دي. دا ستاسو څو پیغامونه، البته ډیر پیغامونه، تقریبا اکثره پیغامونه د ملا عمر د مړینې په ارتباط دي. ټول نشو خپرولی. له تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه را استوی خو موږ هر مرو په پروګرامونو کې درته خبرو نور د راپورونو مطلب د خبرې دوله لپاره وخت نه لرو مخله دې چې د حقیقت څه دی پروګرام ووري په موږ کې د انصاف په لټه کې اونیس پروګرام ته چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبل او یغې په سیور شبل او یغې په سیور شامدې کې را باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوټ راځم
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازری په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
یو وشکلن محمد د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د بوستانزو د کلی محلي پولیسو چې د ماین په یو چاودنه کې خپل سترګې له لاسه ورکړې دي محمد د انصاف په لټه کې خبرونه ته ویل چې وسلوالو طالبانو په هلمند کې جایداد غصب کړی او د وروسته تر هغو کندهار ولایت ته کډه شوی دی محمد وایي چې د هلمند د امنی قمانداني تنخانه ورکوي او د اوس مهال په بېوزلۍ کې شپې سبا کوي
هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ د بوستانزو د کلي زه د محلي پولیسو یو عسکر وم پر ما مین پچاو شو مین را باندې پچاو شو اوس په دغه غبرګو سترګو ړوند یم ما ډېر مصرفونه وکړل په ځان د وایې مې وکړلې زما سره چا کومک نه وکړې یا په تا په کابل کې ما ته 1 لک روپۍ راکړلې چې زه یم ته ولاړم دوه ګټه زه یم ته تللی یم او بیا د لشکرګاه کې شل زره غوڼۍ راکړلې هغه شل زره غوڼۍ بس زه مسلم الدین وګرځولې نو زه اوس غواړم چې زه پر ما کورونه باندې دي زه غواړم چې ما ته زما معاش راشي اوس ما ته مسلم الدین وایي د جان په الاخر وایي چې تاسو بلا معاش نه درکو نو زه څه وکړم زما پای څه
څومره وظیفه د اجرا کړې او چیرته من در باندې والوت
ما نه څه خپل په کلی کې په پښتنځو کې څه وظیفه اجرا کړې ده هلته مې وولم یو بل کمانډر مرا سره واغ شید څو فاجه په سر ګورون کړل ما
څومره وخت وظیفه اجرا کړې ماش د څومره وو
ماش مې نظر وو 500 افغانۍ
بیا بعد د دې نه چې معلول شوې حکومت څومره ماش درکو څو میاشتې ماش درکړو
ماش در وسه پورې راکوي یو وسه نه درکوم نو زه څه وکړم
څومره وخت کیږي چې ماش نه درکې یا تنخواه نه درکې
په هر وخت کې کراسه بلا وای بلا ماش نه در کوم بلا وای بلاس بلا څه کم وای وسه 2000 روپۍ ولا درم چې ما سان یو پر منو زه څه تو کوم هغه مروجه کې ماش وخت پر وړي را ته ولاړ را ته وای خپل
دلمن د امنی قماندان وای چې ماش نه در کوم
و د امنی قماندان مو تمې جن ته ویلی چې دا سوا ماش نه در کوم
والي تا د سد تقاعد یا اسناد یا د معلولیت کوم اسناد نه دی جوړ کړی
یا نه دې جوړ کړې زه 2000 روپۍ نه لرم چې زه اصلاح ته یا کابل ته ولاړ شم یا سیلو ولاړ شم هغه اسناد زه جوړ کړم په سرکار ته جوړ کړم یا کابل ته ولاړ شم زه پسې جوړ کړم څنګه ولاړ شم
نبی جان ملا خیل درته ویل چې ماش ته نه در کوم
و نبی جان ملا خیل متمیز دین ته ویل چې ماش نه در ماش ته وای مال ده ته وای ماش نه در کو ته کاو سی ته ځان واړو ته زه غواړم چې سره کار ته کاو سی ته ځان واړو نو زه څنګه پیسې نه لرم چې ولاړ شم کابل ته د سپایا سیاریان یم زه ځان ما یالو نه لرم په سیاریان یم زه د فاش کریم چې فاش ورو کړم د بلی خور یم زه څه وکم په داغه دولت کې څنګه شوړم زه کوم پروبلم دار وړم
واړه لري ماشومان
وا یو لور یو زی یو ماینه دی یو تخپل
تا خپل نبی جان ملا خیل لیدلې د ایلمان د امنی قماندان
یا غچی اوس په پیژو نه کوم لا نه سوال
اوس څه غواړی ته څه غواړی د حکومت نه
د حکومت نه دا غواړم چې ما ته از ما راشي یا ما څه دغه نه کومه کوکی چې ما ته نه تکاو چې ته ورواړی او دغه نه پیسې ما ته راکې چې زه کابل ته ولاړ شم نو ما سره چې زه د کلی پاکم زه د فکر نه مې فکر وکم یا یو بل سره راځي پر ما لاس نه کور پیټه لن وسم باندې دي و درې مان هم ځکه لته په څنګه کې لرم په وسه څنګه په کلی کې هغه طالبان هغه ګرځول د فائدہ در بکل د کړه جن ور کوم
اوس په قندار کې څه کوي ول قندار تر اغلې
را ماجر یو خدای چې هغه د ماجر طالبان دي وسم په صحیح طالبان دي زه تر ماجر یو
په څنګه ول سوالی کې
و د څنګه په سوالی کې طالبان دي و مجر د پکنبار پکنبارو کې پراتی هغه یو راتوای بار سبل وستر کم سبل وستر کم سر مون خلاص دي و دغه پکنباله کې پراتی مونږ خلاص کوم نه پیژنو
مونږ د غستونزه د هلمند لامنی قماندان نبی جان ملاخیل سره طرح کړه یو کس محلی پولیس نوم محمد د پسنګین ولسوالۍ کې د محلی پولیسو دوی وایي چې د ماین په یوې چاودنه کې دا ټپي شوی په هغې چاودنه کې د دې قمندان وژل شوی و او اوس دا په سترګو معلول دی یا سترګو نه نابینا دی دی وایي طالبانو مختار ورکړی ځمکې د دې د هغه غنم چې کاري دا په ځمکو کې هغه نه ورکوي او دا مجبور شوی د معروف ولسوالۍ ته قندار ته راغلی دا وایي چې تاسو ته نشي رسېدلی ځکه ډېرې هڅې یې کړې چې عریضه یو شی تاسو ته راوړي او یوه میاشت کېږي چې د هغې هغه تنخوا قطه شوې تاسو په دې اړه معلومات لرئ
اول دې دی راشي که چېرې دی د سنګین په محلي پولیسو کې تاسو راجستري نو کېدای شي موږ ټول هغه ضرورتونه مجبوریتونه چې کنات موږ لرو هغه به انشاءالله دوی په اختیار کې ورکړو په دې حساب باندې چې دی په کندهار کې اوسېږي دا ټول ثابته نه ده چې دی په واکشن سنګین کې عسکر ده که نه ده دی د خپل اسناد راوړي دی د خپل رجوع کړي خپله مراجعې وکړي دلته موږ ټول هغوی په خدمت کې یو
ملاخیل صاحب په دې خپرونه کې موږ اکثرا هغه کسان چې مسؤلینو سره غواړي وګوري او د دوی مشکلات نه حل کېږي دا مسایل راخلو نو دوی څه وخت تاسو ته راشي ځکه تاسو پوهیږئ په هغې سیمو کې خو امنیت هم چندانې ښه نه ده او مقامات ته رسېدل ګران کار دی داسې تاسو دفتري اصول لرئ څنګه وکړي دوی
د دوی رسېدل موږ ته هېڅ نوه مشکل نه ده موږ چې په زرهاوو خلک مثلا په ورځ کې مثلا ملکي خلک عوام خلک پرسونل دې سره وینو ملاقاتونه کوو نو دی محمد څنګه نه سره تللی واقعاً دی عسکري او دی دغه مشکل ولري مته پاره لازر هم ده چې د عمل لمبر کېدی شي مثلا ورته ورکړي زموږ د کندهار نه درې ورځې مخکې د کندهار نه مثلا یو سرباز یا دوه پښې قطه پخوا باندې قطه یعنې یو کال مخکې زه خو نوی راغلی یم یو کال مخکې چې دی هلته پښې قطه شوې وې کندهار کې اوسېږي دوه ورځې مخکې ما ته راغی موږ د یوې نمرې مځکې همکاري په مکه مته راوته موږ ولایت مقام ته مراجعه کړو نو چې هر څوک راشي د دوی مشکل دی هغوی تکلیف به انشاءالله تعالی بېخي حل کېږي هېڅ نو مشکل به نه دا یې د یوه بهانه داسې کړې ده دا غواړي چې مثلا رسنیو کې دا خبره پخش کړي ولې دا حقیقت نه لري خبره ده چې دلته د دې مشکل ته څوک رسېږي نه کوي
او ملاخیل صاحب پروسیجر څنګه ده چې کله مالی پولیس یا ملی پولیس خدای مکړه په یوه پیښه پیکېږي او هغوی له وظیفې پاتې کېږي لکه دې غون چې معلول شي بیا پروسیجر څنګه ده دا وایي چې تازه پیسې نه لرم چې تقاوتۍ دپاره مې کابل ته لاړ شم یا بل چېرته مراجعه وکړم دا پروسیجر څنګه ده
د جنګ په جریان کې مثلا په انجرادي وظیفه کې دوی معیوبه کېږي هغوی مراجعه کوي مثلا یا خپل ورثه یا دی مربوطه ارګان ته مربوطه ارګان ته اسناد جوړوي هغه اسناد ټول جوړېږي د اسناد د کابل ته چې دوی تقاوت ته دوی سوق کېږي وخت کله چې دوی تقاوت سوق کړو نو دوی د تقاوتي امتیاز په هره میاشت کې یا مثلا په شپږو میاشتو کې یوځای هغوی ورته اجرا کېږي چې قیدونه د ریاست لپاره نو مشکل نشته دا چې دای د سدګی نشي کولای هغه په دوه ډول لري وړي دا دومره خلک د صلحا او خلک چې رستګي کوي نه په دې ډول رستګي نه
دا محمد وایي چې دا پیسې نه لرم د کرا او طالبانو اختر را کړی چې زه باید داسې ما پرې دم د څه مسائل تاسو بیا څنګه ځکه دوی خو حکومت ته کار کړی
تاسو چې په لندن کې اکی په پراکی او په افغانستان کې هغه حالت چې تاسو ته تصویر معلومیږي داسې نه دي دوی دلته هر څوک دومره دونه با احساسه خلک پیدا کېږي مثلا دته د 500 روپیو یا 500 افغانیو مشکل د دته واقعي او د خپلې کرا وکړي خدای دې باندې دي غواړي چې خبره رسنۍ کې رسنۍ ته پورته کړي او اصلا په خپل کار سمې دي
او دوی څه وخت درشي یو وخت د څه تعینولی
شي هر وخت راتلی شي دلته وخت نه ده قید هر وخت راتلی شي دا اوس ما په دفتر کې 50 نفر نه زیات دفتر کې دا اوس راتلی شي تر راوتم ته تلیفون په خاطر باندې موږ ته هر وخت راتلی شي هیڅ نو موانی وجود نه لري هیڅ نو مشکل وجود نه لري د صلحا او خلک کارونه په ورځ کې کوو دی او د محمد څنګه نه کیږي
سید ملاخیل صاحب ډیره مننه کور ودان خدای په امان ورځم په خیر بریالي اوسئ تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره یوازې د شنبه او یکشنبه په ورځو طرح کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029 8 29 0 20
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو
اون غوښتل په دې خبرونه کې د افغانستان د ځمکني ترانسپورت د تنظیم د عمومي رئیس ښاغلي غوث الدین وفا سره مرکه وکړو او هغه ستونزې چې د ځمکني ترانسپورت برخه کې دي له دوی سره یې شریک کړو. ښاغلی وفا ښه راغلاست.
تشکر مننه.
ښاغلی وفا، د ځمکني ترانسپورت عمومي ریاست یوه دنده په کلو، بانډو او ښارونو کې خلکو ته د ترانسپورتي خدمتونو وړاندې کول دي، البته د ځمکني ترانسپورت. خو د دې سره سره بیا هم ځینې ستونزې موجود دي، شکایتونه موجود دي چې هغه څه ډول چې باید دا خدمتونه وړاندې شي هغه څه نه وړاندې کیږي. ستونزه په څه کې ده ستاسو په نظر؟
تشکر مننه. یقینا یوازینی مشکلات چې دلته اوس ډیر دې موږ ته رارسیږي، چون دولتي ترانسپورتونه اوس د رکود په حال کې دي، خصوصا سابق چې و ملي بس په ټولو ولایتونو کې فعال و. البته په دې لس کالو په اخیر کې دا ملي بس خدمتونه ډیر کمزوره شوي دي او هغه څه چې باید خلکو ته نیازمندي دي دا خدمت کولای نشي.
ولې لامل څه دی؟
عامل څه چې اوس ملي بس په ټول ولایتونو کې خصوصا په مرکز کې اوس د بانګروت په حالت کې دي او یو تعداد اکثریت وسایط د تخنیکي په لحاظ ټول ولال دي او دا دومره سرمایه نشته چې دا وسایط مجددا ترمیم شي او برابرداری ته وسپارل شي.
خغله وفهم دغه پوښتنه هم دام ده بخی چې ولې دغه ملي بسونه ډیر نوي ملي بسونه د هند هیواد لخوا او د نور هیوادونو لخوا چې مرسته وشوه په ډیر کم وخت کې دا استهلاک شول، تخریب شول، فکر نه کوئ چې سمه پاملرنه او سمه توجه نه کړو؟
یقینا دا یو عینی خبره ده چې باید دا د تخنیکي لحاظ دا وسایط باید کنټرول شوي وای، دا وسایط محافظت شوي وای، ولیکن بدبختانه دا باید وزارت لخوا د مسؤولین د تصدی ملي بس لخوا دا کار باید شوي وای. البته دا کار وشو ولیکن تر یو حد پورې د پخنای حکومت خصوصا د دکتر نجیب الله د ریاست جمهوری په وخت کې داسې یو شی و چې په ملي بس کې یو سبسایدي دولت قایل و چې هر کال یو معین مقدار مبلغ دا البته د ملي بس په اختیار و. اوس دا سبسایدي په لحاظ پیسې نه ورکوي او د دې کرایه ډېر لږ دی. دا کرایه چې نن ورځ خپله دا مصارفات پوره کولی نه شي، یعنی ملي بس د خودکفایي په حالت کې نه دي نن ورځ، په دې لحاظ دوی په ضرر کې دي.
خودکفایي موضوع بیله پرېږدو، یعنی ولې وایي توجه ورته ونه شوه؟
والله دا خو زموږ د مطالعاتو په اساس دوی اوس مبلغ سرمایه نه درلود، د تخنیکي لحاظ نه دا واقعا دلته بېغوري وشو او دا وسایط ټول ولاړ شو او فعلا هم ولاړ دي. ډېر په جزئي فرزجات کې دا وسایط فعلا ولاړ دي که چیرې
فکر نه کوئ د دولتي ترانسپورت سره کله چې دولتي موټرې د چلوونکو په واک کې ورکول کېږي په ډېر بېرحمۍ سره مثلا هغه چلوونه کوي، دغه د دولت مال د بیت المال مال سره هغسې چې باید وایي ساتي هغه ساتنه نه کېږي، فکر نه کوئ په دې برخه کې؟
یقینا دا ستاسو خبره زه صفر فیصد از تاییدم. دا بېغوري شوي دي، واقعا ظلم د دې وسایط په سر کې ډېر شوي دي او خودسرانه غیر پلانی هم دا وسایط حتی د دې استفاده شوي دي. په دې لحاظ مشکلاتونه ډېر دي. اوس هم که چیرې یو مقدار معین مبلغ ملي بس ته کمک وشي، یقینا ملي بس د دې حالت نه وځي. خیرا یو میاشت مخکې جلال مآب رئیس جمهور داسې تصمیم نیولی دي چې حدودا یو 40 میلیون افغانۍ د ملي بس د ترمیم په خاطر دا کمک شوي دي. انشاءالله په دې نږدې او وخت کې دا پیسې د دوی په اختیار کې ورکول کېږي تر څو چې ملي بس د دې حالت نه وځي او وسایط یې ترمیم شي.
بله، مفاد صاحب د ټیکسیانو په اړه په ښارونو کې چلیږي، یو څوک که په نورو هیوادونو کې ټکسي ته ځان رسوي، ټکسي ته سپریږي، د مسؤلیت احساس کوي، ولې په افغانستان کې ډېر ځله دغه د شوکې غلا او مثلا د د وژلو مسایل د ټکسیانو لخوا پلان کیږي خپل ټکسي چلوونکو لخوا. ولې موږ په افغانستان کې داسې یو مسؤول سیستم د ترانسپورټ په ځانګړي ډول په ټکسي په برخه کې نه لرو؟
یقینا اوس د نوې اقتصاد شرایط په اساس سکتور خصوصي پروګرام دا دی چې ډېر تقویه شي. بدبختانه موږ د ټکسیانو په ارتباط داسې ټکسي پارکونه چې په معیاري ډول په خارجي مملکتونه شته تر اوسه پورې دا ټکسي پارکونه په معیاري ډول په افغانستان کې تر اوسه پورې دا په لار اچول شوي نه دي.
ولې چای
پنګونه ته زړه نه اجازه؟ موږ اوس نه اجازه شته. منتها موږ اوس پروګرامونه ډېر لرو چې دا د تبادل تجارب په خاطر یو تعداد خپل دا د شرکتونه د اتحادیهګانو رئیسان موږ راوسته و په بل مملکتونه چې دوی د نږدې نه دا وګوري او کولی شي چې د منطقوي همسایې بعض مملکتونه چې په دې ساحه کې ډېر تجارب لري خصوصا مثلا هندوستان تجربې موږ ته ډېر ښه پروګرامونه دي یا د ترکیې پروګرامونه موږ ته ډېر ښه پروګرام دي که چېرې کولی شي دا انتقال شي په افغانستان کې. دومه مشکل زمان دا دی چې په افغانستان کې ډېر اوس ډېر ټکسي افراد دي چې په غیر مسؤول خلق دي. مثلا حدی شته شخصی ماشین دی شخصی موتر کی دی تاکسی په شکل استفاده کوي هغه هیڅ نه وزمون په اداره کې ثبت رایستر نه وي. حدگان جول شو دی دی حدگان دوی مسافر اخلي په هر معین استقامت حرکت کوي. مونږ هغه تاکسی عموما مونږ تر ثبت رایستر نه دی غیر مسؤول دی په هر کار په غلا په انسان تختونه نور شیان دوی لاس وهي. مونږ تر اوسه پورې څو وار د قضیه په دولت کې پیشنهاد وکړ چې دا غیر مسؤول افراد چې اوس د تاکسیانو په حالت یا په نور شکل کار کوي باید د دې جلا واخیستل شي. دوی باید د یو نظام په لحاظ باید تنظیم شي. دوی که چیرې تاکسی کوي مونږ ته باید ثبت رایستر شي د دولت معین تکس باید ورکړي بیا کار کوي مونږ پوهیږي چې په دا حده کې مثلا زر تاکسي شته د جلال آباد په لاره کار کوي په دې حده کې زر ماشین شته د مزار شریف په لاین کار کوي. تر اوسه پورې مونږ دا غیر مسؤول افراد مونږ ته هیڅ نوه تابعیت نه لري او هیڅ نه زموږ په هیڅ قانون کې دوی هغه نه دي.
بلې چې نه په فصل ول خپل دولت په دې برخه پانګونه نه کوي چې د یو ټکسي او مسؤول سیستم چې مثلا دوی ته هم د ځواب ویلو وړ وي یو سیستم کنټرول چې مثلا ولې په دې برخه پانګونه نه
کوي؟ یقینا دا ډېر ښه سوال دی. د هغه وخت نه چې جلال مآب وزیر سیب ترانسپورت چې جدیدا مقرر شوی دی او راغلی دی دوی یو پروګرام لري د رهبری په مشورې اوس موږالو ډېر پیشرفته ترمینالونه باید ایجاد شي او دونران باید پیدا شي. دا ترمینالونه د زموږ د شرکتونو د رئیسانو لخوا شخصي سرمایه گذاری وشي او دا ترمینالونه باید د معیاري په ډول په د بین‌المللي په سطح باید ایجاد شي او ټول تاکسیګان یا ماشینونه یا موترونه چې د دې ځای نه په هر لارې شرکت کوي باید د دې حدې نه باید حرکت وکړي او سطح راستر شي مشخص تکس باید ورکړي د دولت. تر اوسه پورې دا زرګونه ماشین نه چې د غیر مسؤول په صفت دوی کار کوي هیڅ نوه تکس په دولت کې دوی نه ورکوي.
یو بل موضوع هغه ده چې دغه د کرایو او ټاکل د ټکسیانو لپاره او نورو لپاره دا هر څوک په خپل زړه اخلي. بل دا چې په ښاري اډو کې کوم چې میبینونه هلته د دوی مسؤلین ټاکل شوي دي د موټر نه چې پیسې اخلي آیا دا دولت ته انتقالیږي او که نه په شخصي جوبونو کې دوی؟
یقینا دا هم ډېر حیاتي سوال. اولا خو دا کرایه چې تثبیتیږي ټول کرایه باید یو معین نور ولري. دا کرایه زموږ لخوا تنظیمیږي او باید تنظیم شي. دا زموږ اساسي یو
مشکل
زموږ یو ریاست دلته ریاست دی خدمات شهري. موږ یو شهر کابل لرو یو هم اطرافی لگه کافی کرایه زمون پا هر ولایت که ریاستان ترانسپورت ریاست دی یا مدریت دی یا امریت ندی اگوی دی ولی که نظر لانده دی پا هر ولایت که دا کرایه تثبیتهی او مون تا راست روی مون تا هر حد دگانی چه غیر مسئول تکسیگان مسافر را انتقال که دوی دخپل زله کرایه تثبیتهی دخپل زله نه کراخلی او خلق تا دیر به حد فشارو نکنی ولی دا کار کیجی
ولی
مخنیوی نکیجی تر او سپوری دا هبدگان او دا وسای زمون تر کنترول ندی دوی کاملا پخپل سردی هر چی زلخ والی اغاو کنی او تر سو چی دا دی ترافیک او شاروالی دی ترانسپورت دی گدی همکاری پلی هست دا ترمینالونا ایجاد شی او یو نظام و نراسی دا مشکل باوی
خاصی به ورسته بختن آقا دا چه پلوی لارو که ویکی که کم موتر چه دا چلیگی پا دا غلوی لارو بانده دیریز لا دا غا موتر رو چلوین که مخدر مواد استفاده کنی او زیتر ترافیکی حادثه چه را پیخیگی چه تلفات هم زختری دی ویلکی گی چی اولامل هم داده آیا دا موضوع تا سمنهی رختی همون دستی؟
دا موضوع سلفی ساده پده زی موافق نیم گوره یا شرکت یا یو اتحادیه رئیس یا لک دالر مثلا یا 304 یا 305 اخلی او دا دی کار پا خاطر دا راسته پا یو لنک یقینا دا سلای هقه شخص دریوار خلی چی اغا تا اغا شناخ بولاری اغا شه سلیوی اغا شه برخورد بولاری اغا دریوار چی دا موتر مثلا دریواری کهی یا درایف کهی باید دا طول شخص سیاتونه سر برخوردار بید البته باید اندازه از دا تاییدهوم چی امکانان 40% یا 15% یا 10% یا امکان لری یا تعداد دریواران دا مواد مخدر استعمال را استعمال کی خصوصا پدا دریورانو که یو شایی چه دیر رواج لده اخا بنگ وایی دا البته رواج دیمون دوم موضوع دا حادثات ترافیکی چی کیجه مون مشکلات لرو پلارک مثلا دیر لار خراب دی پا عمومی لاره که دیر پلونا پلچکونا دی امنیتی پلیاز دشمنان لخوا دا عرشویدی خراب شویدی تخریب شویدی دریم چی تاسی پا یو لار زی عموما سابق وقتونو که دی دید لوحگان موجودو تاسی اوس 3 کلومتر 200-300 کلومتر تاسی لار سی تاسی یو دید لوحگانی نگینی دا زمون مونتا دیر یو غط مشکل دی چی باید پا هر استقامت که پا هر ولایت که دفاع ادامه ریاستو ندی مون همیشه دا موضوع دا مشکل دی وزارت دفاع ادامه سره مون شرکلی دی و زمون اکثرا دریوران دی شپه حرکت که دا دید لواگان اومن نشته دا مونتا یو غط مشکل و پرابلم دی
احمانه نه فقط جواب پختنه غدا چې په نور هیوادونو کې لیدل کیږي چې مثلا د ټکسی چلوونکي یا مثلا د نور اراده جاتو چې د دولتي سټاف لیک دی یا نور کارکونکي دا میرمنې هم دي میرمنې دا کار کوي آیا تاسې په پام کې شته چې په افغانستان کې هم میرمنې انجونې دا کار ته وګمارل شي
د ډاکټر نجیب د حکومت په وخت کې زه عمومي رئیس وم زما په یاد دی په هغه وخت کې حد یقل پنزوس میرمنی آلتا کار کوا تنها پا برقی پساها که دیش کس دوم راو او یو شل پنزلس شل میرمنی دی پدا خپل زندبانان که پا ملی بز که دا شیزی عملا دی سرویس پا چلاولو که فعالو او سهمی درلود ولی که بدبختانه اوس چې دا دموکراسي دی دا نوی تګراتون دی هیڅ څوک مراجعه نکي
که مراجعه وکي
مونږ البته دا کار به وکړو دا همکاري به کوو تشویق به کوو
مننه کور مو ودانه
السلام
علیکم آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زما روحي زما جواندا تسولي كورسي زما غرانا هيل مندا تسولي كورسي شدر ترازي شن خالي بيا مسيا باندا تسولي كورسي زما غرانا هيل مندا تسولي كورسي زما غرانا هيل مندا تسولي كورسي شمله د پښتون خوایې د ګولو هر څه سرګي شو تر غربنده د سولې کورسې زما ګرانه هلمنده د سولې کورسې چې در ترازه شن خالی بیا نسیا بنده د سولې کورسې زما ګرانه هلمنده د سولې کورسې زما ګرانه هلمنده